السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. ځایي سرچینې وایي شاوخوا 13 تنه وژل شوي. همدې تاوتریخوالي او جګړو بیلابیلو ولایتونو کې ورځنی ژوند سخت کړی. له بلخ او کندوز درته په دې اړه راپورونه لرو. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دي چې د خبرونه راپورونو تراشو په موکړی خبرونو ته صفی الله ستانګزای وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. په غزنی کې نن سهار د موټر بم برید له امله 13 افغان سرتیري وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. ارګ مانی نن د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیل او لومړی غونډې په اړه د یو بحث کوربه و. او د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل تاییدوي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته په دې اړه په یو پیغام کې ویلي:
متاسفانه نن سهار یو انتحاری بریدګر د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یوې اډې ته څیرمه برید وکړ چې په دې پیښه کې موږ خپل لس تنه میړني پوځیان له لاسه ورکړل او اووه تنه یې ټپیان شول. انتحاری بریدګر غوښتل چې اډې ته ننوځي، خو د پوځیانو د ډزو په نتیجه کې په دې کار ونه توانېده او اډې ته نږدې یې چاودنه وکړه
و نتوانست داخله پایګاه شوه.
د غزنی چارواکي بیا وایي د ملي اردو په کنډک باندې د موټر بم برید له امله 13 پوځیان وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلو دغه شمیر هم د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده او هم د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته تایید کړي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو وسلوال طالبان د غزنی په څه باندې لسو ولسوالیو کنټرول لري او پخوا د لویو بریدونو مسؤلیت هم دې ډلې منلی دی. د غزنی په ارتباط په یو بل خبر کې وری چې د سولې په چارو کې د دولت وزیر او طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننای برید د جامع او بیړني اوربند ټینګښت اړتیا لا ډیروي. دا خبره نن د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ټویټر د خغلی نادری په حواله خبره شوې. خغلی نادری په غزنی کې نننای موټر بم برید چې پکې لزګون افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوخته ټکان ورکوونکی او د بشر ضد بللې. ارګ مانی نن د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیل او لومړی غونډې په اړه د یو بحث کوربه و. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په نننی بحث کې افغان ولسمشر اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ګډون کړی و. ښاغلي مینپال وویل بحثونه ډیر مثبت و. افغان مشرانو وروسته له هغه د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیل په تړاو په لوړه کچه غونډه وکړه چې اروپایي ټولنې څورزي مخکي په یو اعلامیه کې د دې شورا په ژر تر ژره تشکیل ټینګار وکړ. د اروپای ټولنې دغه اعلامیه ډیره مناقصه شوه او د افغانستان نږدې ټولو لوی متحدینو ترې ملاتړ وخود. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له تاسیس څخه باندې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه هم د غړو تشکیل معلوم دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد د کمپاین مسؤلینو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې ټول ټال 40 لک ماشومان به په دې ورځنی دوره کې واکسین شي. د خیبر پختونخوا په لور پروتو سیمو کې ځینې خلک اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. د یو فلچوي ماشوم حمزه خان پلار سخت پښیمانه دی چې زوی نه دی واکسین کړی.
ترغلونه نه کی دی خدای لیاج دی وکی دا ډیره خطرناکه بیماری ده. ما زور ولې دی ما ته به ولې دی ما دی اله کرمی ولې ده نو بیا شای مو ټلیفونه دا شپږ میاشتې کړی دی هغه مال علی دی دی خو بار ال کالا بچاو خو خخه کار به کنو سو بچاو نو سی بیا کال یاد دی مو داج بی یا شپته کال مور می دی مو تاج بی دی بنو څور ژوند بی.
سګ 2000 کال په پاکستان کې 15 ماشومان په ګزړښته شوی چې 22 په خیبر پختونخوا کې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پکې پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښې لا هم تر سترګو کیږي. په ټوله نړۍ کې دغه په نورو هیوادونو کې دغه ناروغي محو شوی. په نړیواله کچه پیژندل شوی متقاعد سوکوهونکو مایک ټایسن او روی جونز پرون شپه له خیریه ټولنو سره د مرستې په هدف ولوبېدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. تایسن څلور 50 کلن او روی جانسن په بخنه سره روی جونز یو 50 کلن دی. دوی دواړه په ځوانۍ کې څو دورې د اتلولۍ کمربندونه ګټلي دي. لوبه د لاس انجلس ښار په سټاپلز مرکز کې وشوه. خلک ځکه لیدو ته نه ور پرېښودل شوي چې امریکا د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر داسې لوبې یوازې په ټلویزیون ښکاروي. او د کرونا ویروس په اړه باندې په یو خبر کې اوري چې په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر څلورو لکو پکې اوښتی دی. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې، په اروپا کې 4,950 تنه مړه شوي. ډېرې مړینې په 5 هیوادونو بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې ثبت شوي دي. د اتلانتیک بلی غاړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې 4 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1.5 زره تنه مري هم، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,6 لک ډېر کسان مړه شوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. غزنی کې د ځنګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید درنه مرګ ژوبله اړولې.
پیښنه موږ ته مجموعاً 3 نفر زخمیان او 10 نفر مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي.
د کندوز د شتیارچی کې جګړې او تاوتریخوالی پر غنو عامو کلیوالو د ژوند کړي تنګ کړي.
کور مې واره دي دبل په کوټو کې پروت یم. اتلس نفر نن خور یم. ځکه مو خواته لرم څه خاورې په سر کما.
بلخ او سمنګانو کې بیا د جګړې لويري زینو په هنتونونو پرخي.
کورنۍ مې د طالب او دایش لويري اجازه نه راکوي چې خپل پانتون ته ادامه ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپا کې د کورونا او بالا کبل د مړو شمیر له 4 لک واوخت. دویم نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرامونو ته ځانګړي شوه. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، په غزنی کې نن سهار د کمانډوز واکونو پر یو مرکز موټر بم برید وشو. وسلوالو مخالفانو د همدې پاوز یو همبي موټر له چاودیدونکو توکو ډک او دغه برید تری پرې تر سره کړی. ځایي امنیتي او روغتیایي سرچینې مرګ ژوبله لوړ یادوي او د څه باندې 150 سرتیرو د وژلو خبره کوي، خو دفاع وزارت بیا مرګ ژوبله کم کوي. دا چې ورستي جزئیات سدي د معلوماتو لپاره له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره استډیو ته ملګری شوی. تاثیر صاحب، بیا هم ستړي مشي، څه تازه جزئیات مو پیدا کړی؟
ډېر مننه ګران همکار، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. تر اوسه پورې چې ما د غزنی د مرکز محلي ادارو په کې نظامی او محلي ادارې د خبرې کړې دي د جزئیاتو او د تلفات د شمیر په اړه باندې. دوی تر اوسه پورې لا هم هیڅ نه وایي. دوی وایي چې تلفات لرو خو شمیر یې کړ نه دی معلوم. خو کله چې ما په غزنی کې د ملکي شفاخانې له رئیس ډاکټر باز محمد همت سره څو لحظې وړاندې خبرې وسوې، درته وویل چې هغه شمیره ده چې 10 تنه وژل شوي دي او 30 تنه نور ټپیان دي. خو ځینې هغه ناتایید شوي راپورونه چې دي هغو کې د دغو تلفاتو شمیر زیات شوي. ځینې داسې راپورونه ورکول شوي دي چې دغه د ټپیانو شمیر چې ده هغه 4-5 کسان دي او وژل شوي 1-10 کسان دي. دغه شمیر کې شاید زیاتوالی په دې هم راغلی دي چې کله زه د پیښې ځای ته د سهار نیمه لس بجې ورسېدم، هلته د ملي اردو چې کوم سرتیري وو، عین شاهدان دغه کنډک سرتیري، هغوی راته ویل چې دولتي چارواکو که تاسو هر څو ویلي خو په دغه شمیر کې زیاتوالی راغلی ده. او د دوی په خبره چې هغه وخت یې 10 کسان شوي وو چې د غزنی ملکي شفاخانې تر هغه وخته پورې د 2 کسانو زخمیانو تایید کړي وو.
بله تاثیر صاحب، تاسو دغه حمله ځای ته هم ورغلي وای، درېمه حوزه د ښار یاده شوی، څه ډول سیمه ده؟ شاوخوا یې کورونه شته نشته؟ او د ملکیانو د مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
دغه سیمه تقریبا د غزنی له مرکز څخه 10 یا 12 کیلومتره واټن باندې د دیاکو لسوالی پر لار پرته سیمه ده. دا د کلای جوز یو کلی د تدریسي تیرسی همدغه د ملي اردو خدمتي کنډک پروت ده. دا کنډک په داسې حالت کې ده چې دلته د کورونو او یا د امد زاینو د وسیدونکو د پاره نه بلکې واجی همدغه نظامیان پکې پراته دي د دې دغه قرارګاه ده او تر څنګه غزنی کې د امن نظم ساتنې چې کوم سرتیری دا یو بل کندک پروت ده باید یادونه وکړم چې دغه کندک څومره د وړاندې غزنی ته د غزنی د ممکنه برید د مخنیوي په مخه له نورو ولایتونو څخه راغلي وو او دلته مېشت شوي وو چې دغه قربانۍ نن سهار وردان دغه برید شوی ده نو دلته د اما خلک نشته د اوسېدونکو نه اوسي او یوازې د دغه نظامیانو قرارګاه ده
او تر اوسه د مسؤلیت هم په ظاهر چانه د اخیستې ستاسو معلومات څخه
او بخښید تاسو ته ټلیفون کړی چې خراب شو بیا د پښتنو
ما پښتنه داسې وکړه تاثیر صاحب چې تقریبا څو ساعته تیر سو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلې تاسو معلومات څه خی رښتیا هم تر اوسه مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې
غزنی هغه ولایت چې د زیات سیمه یې وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده دا سیمه چې بیر هم تر دې ورته د یکو لسوالی ده او د خپل مخیت څخه را انتقال شوی ده او د دغه کندک پر څنګه باندې د ولایت د لسوالی مرکز پروت ده نو څو سپوري چې په غزنی کې دا د ولفیش سوي دي او وسلوالو طالبانو د غیظ مواریک په کلی و که تاسو یادی څومره د وړاندې د غزنی په ثقافت معنی کې د ملي امنیت په خاص کتاب باندې برید شوی وو وسلوالو طالبانو د غیظ مواریک په کلی او تر دې وروسته چې بیا کله په غزنی کې د روزي په کوتل باندې د امن نظم ساتنې او کندک کو پاغي باندې برید وشو بیا هم وسلوالو طالبانو قبول کړی ده خو نن چې کوم برید شوی دی یا پېښ شوی دی تر اوسه پوری کوم وسلوالي د دې دغه بد مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی
او ډېر مننه همکار مو حبیب الرحمن تاثیر و له غزنی نه چې ویلې د غلطه د ځانګړو ځواکونو پر کندک د نن سهار موټر بم چاودنه کې د ځایی روغتیایی او امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه دیرش امنیتي سرتیري وژل شوي او څلرویشت نور ټپیان دي په ځینو راپورونو کې چې تر اوسه تایید شوي نه دي د مرجوب لشمیر له دې هم لوړ یاد شوی دی دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفان د پاوز له موټرو په استفادې داسې خونړي بریدونه ترسره کوي له دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له دې تکتیک کار اخیستل شوی او د دې ډول بریدونو مرجوب له هم ډیروي لږ وړاندې مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازین وپوښتل چې ولې د دغه سپېخو مخه نه نیول کیږي
لامل دې مونږ د کشفي او استخباراتي ادارې نه مدیریت یعنی ضعیف مدیریت په دغه کې مونږ بللی شو ځکه چې هغه د مونږ ټول وسایط د امنیتي ادارو خصوصا د وسوال پوځ دغه ثبت او راجستر او نمبر یې لري وخت چې په جګړو کې بعضې وسایط یا د مونږ وسلې د دښمن لاسته ورځي د کشفي او د استخباراتي ادارو د دنده مکلفیت ده چې باید پیدا کی کوم ځای کې دښمن موجود ده په کوم لارو لاړل په کوم لارو راځي او د خلکو همکاري دلته ډېره ضرور ده او هغه باید منځ لاړ
او کچیرته له منځ نه ځي جنرال صاحب خپل دغه پوځیانو ته چې کندکونه پر لوی لارو یا هم داسې ځانمنونکو سیمو کې پراته دي خپل پوځیانو ته یا نور امنیتي سرتیرو ته څه کول پکار دي
دغه اطلاعات ورکول کیږي وخت چې د موږ وسایط د دښمن په لاس ورغلل ټول ځوانونه د امنیتي ادارو هغه باید د دې نه خبر اوسي اطلاعات باید ولري چې کومه واسطه په کوم ولایت کې په کوم نقاط کې د دښمن لاس ورغلل دي دا اطلاعات باید په قطعاتو په ځوابو کې باید موجود اوسي او د لکه چې دا پیخه یو اولین نه ده تقریبا ډیره پیخه د سی شي دی باید خبرو چې دی باید آمادګي ورته ولري هغه قطعات کې چې دا کې پیخه کیږي هر څه د ورځې نمونه نو ورکول کیږي په قطعات کې چې دښمن او دوست فرق کې دی شي
دا د ورځې نوم به خدا موټر دومره ورنګدې شوی و چې حتی د قرول په خوله کې او داسې راپور نه هم دی چې د دې کندک دننه چاو دی دلی دی
ګوري هدف می دا و چې د دغه د امري یا کوم وسایط چې دښمن لاس ته ورځي په قطعات کې په ټول کې په خار کې په بازار کې د عسکري قطعات او د عسکري نظم لپاره د ورځې نوم موجود نو هغه کنټرول کېدای شي تر یو حده پورې د بریدونو
د سولې خبرې هم روان دي پرون پکې طالبانو د پرمختګ خبره وکړه او ویل چې په هغه طرز العمل باندې چې لانجې روانې وي موافقه وشوه، خو بیا حکومت رد کړه. دا بریدونه د چا کار دی؟ مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. فکر کوي طالبانو به کړي او کنه نورې وسله والې ډلې چې فعال دي؟
زه فکر کوم چې لوی جهاد د جګړې طالبان دي، یعنی دغه فرصت داسې ګمان کوم چې نورې ډلې هم دي، نو په لویه کې فرصت طالبانو ورته مساعد کړی دی. دغه بریدونه جګړه چې کېږي، یا د حکومت د حاکمیت د قانوني د حاکمیت د حکومت لاس لاندې وي، یا د طالبانو لاس لاندې وي، دواړه مکلف دي. او وخت چې طالبان د دغه برید وایي چې موږ نه ده کړی، په چا کړی دی؟ که دوی په حاکمیت کې وي، دوی ده باید ووایي. دوی خو وایي چې موږ په اویا فیصده په افغانستان باندې حاکمیت لرو.
د پوځي چارو کتونکي جنرال یوسف امین زازای و چې په غزنی کې د ځنګړو ځواکونو پر کنډک د موټر بم بریټ پاړې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
لهم د جګړو او ناامنیو په پیښو کې تمیګو د کندوز د ناامنه دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونا او فصلونه سوځولي، مالداري یې لمنځه وړي او دوکانونه یې په کندوالو بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دی له جګړو لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران ورکړي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د اجمل آریان راپورته.
د 50 کلن خان ولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوي د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګیدلی، خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربیره هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی، په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي، دورې چې دي حکومت پله په داسې عالم څوک بخصاص هم نه کوي. کور مې واره دی، د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نان خوره یم، زه کومه خواته لاړسم څه خاورې په سر کوم.
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی 60 کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څیرې د بیوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي، وایي جګړو یوازې له ده نه، بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیخوا طالبان څو د دیخوا دولت اوالونو توپونه راله، ډېره خساره راته رسولې ده. تمام کوم تیبا تیبا کوي دي، د مالی تلفات زیات رسېدلې دي. کورونه سوي دي، غنم سوي دي، غالي سوي دي، کنه دي سوي دي. صلی الله علیه وسلم په دې راوستي مشاهده دي که چیرې نه وسوي مال اسون دي پریس.
د سیمې بل اوسیدونکی درس کلن امان الله هم ورته کیسه لري.
او د شدید جنگ راغی، نو دکان خو بیخي پتن لګي، دکان خو ورته خراب شي. له کور جم مرمۍ او اوان مرمۍ ولګېدې، چې ډېر مرمۍ ولګېدې، او کور کوټې څه دیوانه څه چور زیاتره چپه شوي دي. خو وضعیت دلته ډېر خراب دی. موږ دولت نه ډېر غوښتنه لرو جدي پاملرنه دغه ته وکړي.
د دشتیارچی د جګړه ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی د خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی چې سرپناوی، خواړه او نور د اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلي، د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د کندوز سیمه چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله چارواکي د بې کورو شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندوز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډیو ته وویل
د شتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې د مرکز او د شان د خانابات او دین امام صاحب په د ورستیو کې چې کورونا زیانمن شوی دي، د غوی اسناد به تر څرنه لاندې دي. هم د شان مرکز ته بلیګل کیږي. د دولتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین هلته کار کوي تر څو ورته رسیدګي وشي.
د شتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده، یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ د زور آزمایي شاهده ده. د کندز دی ولایتي شورا دی غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو پنځو کلونو کې لږ تر لږه درې ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغې جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندوز نه ورځو بلخ او سمنګان ته. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روانو ناامنیو په پوهنتونونو کې د نجونو حضور کمرنګه کړی. دغلته چارواکي وایي کورنۍ پر تحصیلي ادارو د بریدونو له ویرې زړه نښه کوي چې خپل اولادونه په ځانګړې توګه نجونې درسونه ته ولیږي. که څه هم دا مهال ټول پوهنتونونه د کورونا د خپرېدو له ویرې رخصت شوي، خو ځینې په دې باور دي چې حکومت د امنیتي ګواښونو له ویرې دا کار کړی. په دې اړه پام وکړئ د مجیب حبیبزی راپور ته.
عابده باور په بلخ کې د باران روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ څانګې محصله ده. عابده وایي چې له دوه اونیو راپه دې خوا یې کورنۍ د وسلوالو حملو له ویرې اجازه نه ده ورکړې چې پوهنتون ته ولاړه شي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکوم. مجبوره یم چې دا کال د سره تکرار ووایم.
یوازې عابده نه ده چې د وسلوال تاوتریخوالي د زیاتېدو او په تحصیلي مرکزونو د ترهګریزو بریدونو له ویرې د خپلو درسونو له دوام پاتې شوې. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې چارواکي تاییدوي چې پر کابل پوهنتون د عقرب میاشتې له تروریستي حملې وروسته په تحصیلي او تعلیمي مرکزونو کې د محصلینو په ځانګړې توګه د نجونو حضور کم شوی. د بلخ والي ویان منیر فرحت ازادي راډیو ته ویلي دي چې تحصیلي مرکزونو ته په دغه ولایت کې هیڅ ډول ګواښ نشته، خو بیا هم کورنۍ په تحصیلي بنسټونو کې د خپلو اولادونو امنیت ته اندېښمن دي.
فقط یک نگرانی بین مردم ما و اولیای شاګردان.
یوازې د خلکو او د شاګردانو له اولیا سره دا اندېښنې رامنځته شوي چې د کابل په شان په ولایتونو کې هم پر تحصیلي مرکزونو حمله تکرار نشي.
ښاغلی فرهاد وایي چې پر تحصیلي مرکزونو تروریستي حملو د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې او یادې مسلې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضور کم کړی. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري وایي چې په کابل کې پر مختلفو تحصیلي او روزنیزو مرکزونو له وسلوالو حملو وروسته په دغه ولایت کې هم د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو فعالیت کم شوی دی. سروري زیاته کړه:
موږ تیره اونۍ د دې شاهدو چې اوازه شوه چې د سمنګان ولایت پر دولتي او یو بل خصوصي پونتون برید کیږي او هغه ورځ پونتونونه رخصتول. په نور ورځو کې هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته محصلین په ویره ورځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د فیصلې پر بنسټ د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه د قوس له اتمې نیټې د هود میاشتې تر 15 نیټې ټول تحصیلي مؤسسات رخصت اعلان شوي. په همدې حال کې ځینې بیا د تصمیم تحصیلي بنسټونو ته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله بولي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی.
د کورونا د مخنیوي په دلیل د پانتونونو رخصت کول یو بهانه ده. دولت غواړي چې تحصیلي مرکزونو ته متوجه امنیتي تهدید لرې کړي.
د بلخ پوهنتون مرستیال رشاد جمالیار هم مني چې پر پوهنتونونو د طالب بلواګرو او نورو ترهګرو ډلو حملو په تحصیلي او تعلیمي بنسټونو کې د نجونو حضور له ستونزو سره مخ کړی. د یادولو ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې کابو شل دولتي او خصوصي پوهنتونونه په 1500 کې څه باندې 30,000 زده کوونکو ته تحصیلي خدمات وړاندې کوي. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د تاوتریخوالي د پیښو په اړه مو راپورونه واوریدل. د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی ناروا بللی. پرون په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اسلامي هیوادونو له سازمانونو غوښتي چې دغه جګړه وغندي. په دې اړه د سالم احمد صالح راپور ته پام وکړئ.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کړنلار موافقه شوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل:
دوستانو، په بخښنې سره هغه راپور اوس نشر ته نه دی آماده چې مخکې پکې وویل شول چې افغان حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو سازمان او دغه راز اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې ده. موږ هڅه کوو چې راتلونکو خبرونو کې دا راپور هم درته خپور کړو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په اروپا کې او امریکا کې د کورونا وایروس مثبت پیخي په زیاتی دودی په اروپا کې بیا یو شمیر سیمې هغه محدودیتونه نرموي چې لڅونه یو راهیسې لګولې وو. دغه وضعیت په پام ډیر خلک هلمندي چې د کورونا وایروس واکسین به روان کال تر پایه بازار ته راووزي. نوریاس نوري په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 واوخت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبخ خپره شوې ده، په اروپا کې 450 تنه مړ شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړ شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 50,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,500 کسان مړ شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې 2 برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,600,000 زیات کسان مړ شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډیرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچه د دغې وبا مرکز ده، او تېره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پیښې پکې ثبت شوې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نوې بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډیر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کیږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنې په څه ډول کیدی شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پرېښې وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلې، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي ډسمبر میاشت کې بازار ته راووځي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. لازادی رو سر ووسی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
که چیرته تاسو انټرنیټ لري، زموږ د ویب پاڼې لارې هم تازه خبرونه او راپورونه موندلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com، facebook.com/azadir مو د فیسبوک پاڼه ده. ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ، له تازه پیښو به خبریږئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مظلوم یار باچا له زابل لیکلي وای، پر حقیقت پر حق بیان سه بریت سخت خفه کړم. عبدالستار خونزاده له بالامرغاب لیکي، دلته سلګونه کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوې دي. قاری سیف الاسلام لیکلي وای، طالبان سوله نه کوي، د پاکستان په اشاره یې جګړه توده ساتلې. عبدالباقی اسگزی له بوستن لیکلي دي وای، درې اونۍ تیرې شوې خو د الیاس دایي قاتل نه دی پیدا شوی. د بادغیس له بالامرغاب یو بل اوریدونکي لیکلي وای، خدای دې ژر سوله راولي، کنه هر ورځ به افغانان د جګړو او بمونو ښکار کیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي وای، د سولې خبرې نمایشي روانې دي، ځکه تاوتریخوالی زیات شوی دی. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي وای، کومې ورځې چې د دوهې خبرې پیل شوي، افغانستان ښه ورځ نه دی لیدلې. شفی جان د خوست له نادر شاه کوټ لیکلي وای، د غزنی چاودنې خوشنۍ کړم. محمد قاسم زوکبل سمس کلی کې و د هلمند عمومي لارې بند شوی خوراکي توکي لوړ شوی دي. اسمت الله افغانیار لیکلي و ټول افغانان باید لاس یو کړي، د سولې راوستلو لپاره باید ولسی حرکت پیل کړي. دویمه نیمایی دوه اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او حق او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوی او ریدل ماهروي. اوس د خبرونې دویمه نیمایی ته رسیدو، په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې کې دونکو د سفی الله سانګزای راغلی چې لاند خبر